درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې دی. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې د ازادي په چپو کې پروګرام لرو، خو تر دې وړاندې مرابولم د دې سات خبرونو ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونمانن فضا ته د انسان د خطو د نړیوالی ورځې په مناسبت په یو پیغام کې ویلي چې پښتو د نړۍ څلورمه ژبه ده چې په فضا کې پرې خبرې وشوې. له نن څخه درې شپې ته کال پخوا د اپریل په 12مه روسي ستور مزلی یوری گاګارین لومړنی کس و چې فضا ته سفر وکړ. یونما وایي د سفر مرسته وکړه چې فضا ته د انسانانو لار پرانیستل شي. عبدالاحد مومن لومړنی افغان و چې په 1978 میلادي کال کې فضا ته لاړ او په فضایي تمځي کې 9 ورځې تیرې کړې. د له فضا څخه په افغانستان کې له خپلې مور سره خبرې وکړې. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وایي د ترکیې هوایی شرکت ترکیش ایرلاینز غواړي چې افغانستان ته الوتنې بیا پیل کړي. د 2020 د اگست له 15مې وروسته د ترکیش ایرلاینز په شمول ګڼو بهرنیو هوایی شرکتونو افغانستان ته الوتنې ودرولې. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت ویندوی احمد الله احمدی پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې افغانستان ته د ترکیش ایرلاینز د الوتنو د بیا پیلېدو په لاره کې هیڅ راز تخنیکي ستونزه نشته. د ترکیې هوایی شرکت پخوا د کابل استانبول او مزار شریف استانبول ترمنځ الوتنې کولې. د طالبانو د کورونی چارو وزارت وایي پولیسو یې په هرات ولایت کې یو 15 کلنه ماشومه د برمتګرو له منګلو خلاصه کړې ده. دغه وزارت پرون پنجشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د فهیمې په نوم دا ماشومه 9 ورځې پخوا د هرات په اومه ناحیه کې برمته شوې وه. د دې ماشومې د یرغملولو په تړاو دوی ښځې نیول شوې دي. پاکستاني چارواکي وایي چې د ایران پلوه سخت دریځې شیعه ډلې زینبیون پر فعالیتونه بندیز لګولی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د خبرتیا له مخې زینبیون ډله د پاکستان د هغو ډلو په لیست کې شامله کړل شوې چې فعالیت یې منع دی. د پاکستان په دې لیست کې 80 ډلې شاملې دي او ظاهرا زینبیون یې په دې لیست کې د دې لپاره زیاته کړې چې دې ډلې په پاکستان کې شیعه سخت دریځې په خپلو لیکو کې شاملول. په خبرتیا کې ویل شوي چې زینبیون د پاکستان سولې او امنیت ته زیان رسوي. دا ډله چې په زینبیون لوا مشهوره د امریکا له لوري هم ترهګره ډله پیژندل کیږي. پنټاګون پرون پنجشنبه ویل چې په منځني ختیځ کې د امریکا د مرکزي قومندانۍ یا سینکام عمومي قومندان د امنیتي ګواښونو په اړه د خبرو لپاره اسرائیل ته تللی دی. جنرال اریک کوریلا په داسې حال کې اسرائیل ته تللی چې په دمشق کې د ایران پر کنسلګرۍ د اسرائیل د حملې په ځواب کې د ایران د غچ اخیستنې په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. په دمشق کې د ایران پر کنسلګرۍ د اسرائیل په برید کې د ایران د سپاهي پاسداران و مهم کسان ووژل شول. د پنټاګون ویندوی پات رایدر خبریالانو ته وویل چې جنرال کوریلا په اسرائیل کې د دغه هیواد د پوځ له مشرانو سره په سیمه کې د اوسنیو امنیتي ګواښونو په اړه خبرې کوي. له روسیې وروسته په قزاقستان کې هم سیلونو ډیر تاوانونه اړولي او یو لکتنې د خپلو مینو پریښودو ته اړستلې دي. رویټرز خبري اژانس نن جمعه وویل چې په قزاقستان کې له زورورو سیلونو وروسته د دغه هیواد د بیړنیو چارو وزارت په 2 ولایتونو کې بیړنی حالت اعلان کړی او نږدې 100,000 کسان له خپلو کورونو وتلو ته اړ شوي دي. ځینو سرچینو د روسیې او قزاقستان وروستۍ سیلونه په وروستۍ یوه پیړۍ کې تر ټولو ناوړه سیلونه بللې دي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف دا سیلونه طبیعي ناورین بللی او ویلی دي چې په تیرو 80 کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
احمد شیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د طالبان مشر ملا هبت الله اخونزاده وای لنړی سره د ستونزو حل ته په مشروط ډول چمتو دی. د دا خبره په کندهار کې د اختر د لمانځه په وخت وکړه. په دې اړه راپور لرو.
په کندهار کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله په مشرۍ د اختر لمونځ ادا شو. د کندهار په جامع جومات کې زرګونو کسانو د اختر لمونځ ادا کړ. امنیتي تدابیر سخت وو او طالبانو رسنیو ته اجازه نه ورکوله چې عکسونه واخلي. دا تل په تیر د طالبانو مشر د خلکو او د رسنیو د کمبرو په وړاندې نه څرګندېده او خلکو یوازې د هغه غږ اورېده. که څه هم ملاهي بتولا لانړی سره د تعامل په اړه خبرې کولی، خو د هغه تکرار ټینګار پر هغه څه و چې دی د شرعي احکامو تدبیر قبولی.
الله حدود نافذه ما دی وای دا ولي ښه ولي پام ماذر چې حدود نافذه ولي رجم کوي ولي لاس پرې کوي. زموږ اسلام دی، دا زموږ عقیده ده. ته غواړې چې د خپل قانون پر ما باندې تحمیل کړې او غواړې چې ستا د قانون احترام وکړي.
د ښځو نجونو پر کار او زده کړو سخت محدودیتونه او د طالبانو د حکومت لخوا د نړیوالو منل شو بشري حقونو نه مراعات د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د اړیکو د عادي کولو په لار کې لوی خنډونه دي.
نړیواله ټولنه دې ته براشو چې نړیواله ټولنه د طالبانو له حکومته څه غواړي. بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقوق دوی وایي چې باید رعایت کړي، د افغانانو مختلف اقشار په خپل حکومت کې شامل کړي او د قانون په چوکاټ کې حکومت جوړ کړي. لته روڅه باندې دونی موکلونو رئیس چې طالبانو کابل نیولای دی، د دوی جنو مشانو لښپژم ټولګي ورپورته د جنو د تعلیم پر اهمیت ټینګار کړی دی. خو د طالبانو مشر د اختر په وینا کې دا مسله یاد نه کړه، اما په خپل څه باندې نیم سات وینا کې د خپل کسانو پر اتحاد او یووالي بیا بیا ټینګار وکړ. ملا هیبت الله خونزاده ده هم ویل چې یو شمېر قوانین تدوین شوي دي او په نورو کار روان دي، اما د ټول شموله حکومت موضوع ته اشاره ونه کړه. دلته مو ته بحث لپاره د میلمنو ته بلنه ورکړې ده. محمد ساق حتمر په برلین کې پانتون استاد، صدیق منصور انصاری د سیاسي چارو کتونکي او احمد شیرزاد د سیاسي چارو کارپوه د میلمنو هرکلی کوم. خبرونه ته شرغلې اتمر صاحب، کلمړی له تاسو واورو د مل پلانډ باندې د ملا هیبت الله خونزاده په وینا کې کوم تکه ستاسو لپاره جالب؟
مننه شما سب تاسو سلامونه اوریدونکو، تاسو سلامونه جناب شیرزی صاحب او جناب انصاری صاحب ته هم سلامونه میکنه. ملا هیبت الله خونزاده په خبرو کې چې تقریبا نیم ساعت پورې د خبرې وکړې، په دې کې ډېر بحث دا چې خپل طالبان د باید خپل منځي اختلافات حل کړي، خپل اختلافات دې تر دې حده نه زیاتوي چې د دوی په منځ کې تقابل رامنځته شي، خلکو سره باید خشونت ونه شي، خلک باید ونه ځورول شي، د خلکو دپاره باید دوی ښه یو نمونه اوسي. او بل خبره دا و چې خپل ملګرو نه یې وغوښتل چې که تاسې په تیر وخت کې کله چې واک کې نه وئ تاسې استشهادي کړی او تاسې ځانمرګي بریدونه کړي دي، اوس چې تاسې واک یاستئ اوس هم تاسې نه دا غوښتل کېږي چې تاسې همغسې چې په پخوا کې تاسې قربانیګانې ورکړي دي اوس هم هماغه قرباني ورکئ او دښمن ته یا هغه کسانو ته چې هغوی موږ پسې تبلیغات کوي او زموږ نظام بدنامی اغوی تا غاقمتون که دواب ورده او دیر قوی دی اغوی پا مقابل که دی بخوان قوی ودرگی. پا مجموع که بستونز و او پوسنی وزی بانده ملاحی و طلاع خانزاده خبری و نکره دا چه فقر و زگارتیا او دی ماجرین مسئله او خپله دی ترهگری مسئله دی پا دیگه بخش که تماس حاصل نشو. یوازه دا خبرم گره که دی فلسطین دایه منگ باید هیر نکو، خو دایو نویل چه دی مسئولیت چه دی امیر المومنین دی او اداد دی که چه دی پول نرهی امیر دی، نو دی موقف دی فلسطین و دی غزه پا برخه که چه دی دی برخه دی هیت خبری ونه.
اتمر صاحب مننه چې تاسو په لنډو باندې د هغه ټولو ټکو ته اشاره وکړل چې د طالبانو مشر د اختر په مناسبت په خپل وینا کې هغه یاد کړی وو. په دغه ټکو کې یو ټکی چې رسنیو ورته تم شوی دی، هغه د طالبانو د خپل منځي اختلاف مسله ده چې د ویل چې له اختلافاتو باید ډډه وکړي. انصاری صاحب، آیا دا صرف هغه لکه عام واز داسې خبره ده چې عادتا جن مولوی صاحبان چې کله وینا کوي د اختلافات پر ضد خبرې کوي او کنه څه خبرې شته چې د طالبانو ترمن ممکن جن جهاتونه لیوبل سره مخالفي لکه څنګه چې په مقدمه کې ما دې ته اشاره وکړه چې د جنونو د تعلیم په برخه کې هغه چارواکي چې په کابل کې دي هغه موافق نظر څرګندوي خو هغه کسان چې په کندهار کې دي هغه تر اوسه پورې موافق نظر نه دي څرګند کړی. انصاری صاحب
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درنو مهربانو همکارانو ټول معزز اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله. تر هر څه مخه تاسو خپل اتمر همکارانو ټول معزز افغانانو د نړۍ مسلمانانو ته د نیکمرغه کوچنی اختر له امله مبارکي وایم. تاسو عبادت مو قبول شه. تر کومه چې د خپلی ملاحبت الله خون زاده د وروستی اختریز پیغام او خطبه موجوده دغه د اختر د منځنه مخکی یا ممکن وروسته راځي چې وی چې رسنه یو او هم خلکو سره هم د شریکه شو دی او خلکو به اوریدلی وي دغه واد د واز او د نصيحت وینا او ډیری برخې داسې وي چې څنګه چې نور علما کرام واز او نصيحت کوي او دا معمول وي په سترونو کې د جبې په دلمنځونو په خطبو کې او په ځینو نورو ځانګړو مراسمو کې. دلته د سمدا چې د حکومت د مشر یا د نظام د مشر په توګه راڅرګند شو مګر ډیر مسایل واز او نصيحت هم خپل ملګرو ته هم نورو خلکو ته تاسو چې کوم موضوع ته اشاره وکړه د اختلافاتو اکثر علما موږ او تاسو وینو چې د شریعت د احکامو په اساس بسم الله الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا دغه آیات او الهی حکم په اساس مسلمانان یووالته او د الله پر سي تبسوک او منګولو لګولو ترابلي او د تفرقه او نفاق نه ژغوري چې دا یو لوی الهی پیغام ده او د قران هغه نړیوال او یونیورسل پیغام هم په دې کې دی چې مسلمانان اتحاد ترابلي. تاسو چې د حکومت د نن د اختلافاتو مسلې ته اشاره وکړه په ځینو مواردو کې ممکن د نظر اختلافات موجود وي او د رسنیو لاري موږ او تاسو اورو د سرکاري سټیجونو او خطابونو لاري هم دغه سي مسائل مطرح کیږي چې هغه د نجونو د تعلیم په مسله دي چې هغه په ځینو ادارو کې د کار اهل کار ته سپارلو په موضوعات دي او که دغه سي نور د نړیوالو اړیکو د کورنی سیاست د اساسي قانون او د نورو فرعي قوانینو مسائل او موضوعات دي که د افغانستان د خلکو نه د مالیو د راټولولو موضوعات دي په دې مختلف نظریات شته چې نظریات هم ډیره اصولي دي هم د اسلامي شریعت له نظر او هم د عرف او د افغانانو د ارتیاو له نظر چې هغه بیړنۍ رسیدنې او عمل ته ارتیا لري او افغانان هغه ته منتظر دي تګي دي چې هغه د افغانستان د خويندو او لونو د تعلیم مسله ده څنګه چې شریعت حق ورکړي هغه ته باید با شرایط مساعد شي او امکانات ورته برابر شي چې له بده مرغه په تیرو دریو کالو کې دا بند شوی او د امر ثانی خبره کیږي ستر امر ثانی پورې به بند وي یعنی
مننه انصاری صاحب
دایمي باندې
bale
نو دا امر ثانی ته خلک منتظر دي چې باید زر دا حکم او امر اعلان شي او خلک زده کړو ته او نورو حق او حقوق ته لاسرسي ولري.
انصاری صاحب مننه. شیرزه صاحب که تاسو نظر واخلم د طالبانو د مشر په دې وینا کې چې د اتحاد او ائتلاف او یووالي خبره ډیره وشوبیا بیا ټینګار پیو شو بیا هم دا سوال آیا دا د واز یو برخه و او کنه ځینی خبرې شته ساس په باور.
سلامونه ولې کېلې دا یو نوی پیغام نو کوم خبره چې یو آدرس نه دی یو استخباراتي کوډ نه یو تاسو وګورئ دوا کال لزی دې کال کې چې یو د پاسپورت پسای یو اکس خلکو ته خې او د یو امین المؤمنین په نام په نوم چې هغه چارې دې لیدلې دا او اوس په ایګام کې چې دوی وایي چې دا په دوا په خپل وایي خلکو ته نوموز واکه څوم دې سره نه دې لیدلې او درې کال وشو چې ځان ته امین المؤمنین وایي دې یو داسې یو ادرس نه داسې خبرې دا نوې خبرې نه ده دا نږدې درې کاله ده چې همدغه یو یو نوم یو استخباراتي کوډ نه دوی استفاده کوي او د امیر المؤمنین په نوم دوی توبتونه کوي خبرې کوي او وایي چې
شیرزای صاحب او بخشی شیرزای صاحب سوال دا و چې آیا د خبرو کې چې د اختلافات او مسله یاد شوه دا د طالبانو په صفوف کې کېدنه د اختلافات او مسله ده او کنه هسې دا خبره یاد شوه
وګورئ تاسو یو نور د مکه شهر عباس ستانګزای هم یو وینا درلودل چې ډیره تاریخ خبرې وکړه د دغه امیر المؤمنین په اړه ساده پیغام دا و چې ځان نه خي او خلکو سره نه کړي دا لوی اختلاف ده دا د خزو او ویژونو سره کار نه پرې خوځل او ویژونو سره د ځکو اجازه نه ورکول دا یو لوی بل اختلاف ده نور د دغه د طالبانو مرسته کې د معدنونو په حساب او د سل نور ستونزې ده او یوازې طالبان مرسته کنه کومه ترګری دلې چې اوس په کابل کې ستونزې لري دوی مرسته او د طالبانو په منځ کې اختلافات ده لکه سی سی پی او طالبان لکه جیش محمد او طالبان لکه القاعده او طالبان دوی منځ کې اختلافات ده او اختلافات
شیرزای صاحب او بخشی شیرزای صاحب شیرزای صاحب او بخشی ساس خبری قطع کوم فکر نکوی چه دغه اختلافات تر اوسه پورې په دې سباندې دونی مو کلونو کې علني شوی نه دی یعنی داسې دې مرحله ته نه دی رسیدلی چې سنگر سره ونیسی
وګورئ که سنگر نه دی موږ د پراسانه کې او په دوی په عمل کې وګورئ چې یو چې دوی یو تعامل ته نه درسې دوی یو نتیجې ته نه درسې دوی حکومت سرپرست ده دا خپل یو لوی ستونزه ده معلومه چې لوی ستونزه او لوی اختلافات دوی منځ کې شته او ځینې وختونه دوی منځ کې هم داسې ښکارې کېږي کله کله چې انفجارونه کېږي دوی هغه اختلافونه په نتیجه کې دوی یو بل باندې هماغه انصاریان دا چې اوس هم دغه دوی د اساس د امیر المؤمنین په نوم یا یو ځل بیا وایي چې تاسو وایي خپل انصاریان بیرته آماده اوسئ او بیرته عمل اجرا کړئ دوی مخکې همدغه انفجارونه شوي همدغه اختلافات ده چې دوی منځ کې چې په نږدې درې کاله هم کې صرف
مانه نه شیرزای صاحب
آزادی په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
اتمر سب ک د ملا هبت الله خونزاده د وینا ډی ټیک تر شو چې د ویل چل نړیوالو سره او یا لټولو هغه کسانو سره چې له دوی سره مخالف دي تعامل ممکن نه دی البته د شرط کې شو چې د دوی د اصول پرانا کې فکر نه کوي چې دغه اصول ډیر واضح نه دي
یقینا دغه څه ګورې دوی چې کوم خبره کوي اول دوی په خپل خبره باندې نه پیږي په دې معنی چې دوی غواړي څه شي کله چې مونږ وایو چې مونږ تعامل باید وکړو نړیوال سره خو تعامل یو طرفه خو نه کیږي یعنی نړیوال خو دې ته اړ نه دي چې طالب به هر څه وایي او نړیوال به هغه مني او د نړیوال اندېښنو ته به څوک ځواب نه ورکوي نړیوال خو په مجموع کې د یو موقف نه دوی خبرې کوي د یو نړیوال سټیج نه دوی خبرې کوي نو هغوی غوښتنې لري د طالبان نه او غوښتنې هم ډېر واضح خبرې دي چې ترهګري مسله ده د یو داسې یو حکومت چې هغه په قانون ولاړ دی یو داسې یو حکومت چې هغه مشروعیت پیدا کړي د یو داسې یو نظام چې په هغه کې ښځې ګډون لري د یو داسې یو نظام چې هغه د نجونو مکتب ته اجازه ورکړي یعنې هغه دغه کارونه چې اوس طالبان لګیا دي کوي دا ونه کړي نو بیا په هغه صورت کې مونږ ویلی شو چې دغه تعامل کیدی شي که طالبان اوس دې ته چمتو دي یا دې ته آماده دي چې نړیوال سره تعامل وکړي دا ډېر ساده خبره ده څو غوښتنې دي او دغه غوښتنه د نړیوال ندی د خپل افغانان د خبرې کی
مننه اکبر صاحب اتمر صاحب مننه په همدې برخه کې بد انصاری صاحب نظر هم واخلم انصاری صاحب د تعامل نړیوالو سره لکه څنګه چې اتمر صاحب اشاره ورته وکړه جن ډیر مهم موضوعات چې تقریبا ټول افغانان یا اکثریت افغانان موافق دي چې باید مکتبونه پرانستل شي څنګه د افغانستان د نن تاسو د افغانستان د نن یا د افغانستان د نن هم د خلکو تقاضا هم دا نه ده چې باید دغه یو کار وشي او دغه یو اقدام وشي
ولنا دغه روزي په ورستي ورځو کې د ریاست الوزرا سیاسي مرستيال خاغلی مولوی عبدالقادر افغان کارپوانو رسنیو او ستونو مسلانو سره یو د روزماتي مجلس برابر کړي او په یو خل په یو غږ د افغانستان د خلکو دغه استادو پیغام وکړ خصوصا ما په دې جدیت او شدت چې لازم شان قران لوحې کوم او تاسو قیاس کو په نزولي شکل هم د قران آغاز به اقرا شوی او ورسته نزولي آیات کې اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا او یا په ترتیب سره موږ له بسم الله تر الناس پورې وګورو ازي مشان قران یوازې د منزه او داسه او د روزي او د زکات او حج دی نه بلکې د پیغمبر علی السلام د بعثه تر یوم الدین یا د قیامت تر ورځې پورې د ټول بشریت د ژوند منهج دی د ژوند لارښود دی او د کائنات او د دغه ځمکه کې چې تدی د دې د مدیریت رهبری په دې چې د تعقل د تفکر د مطالعات او د ذکر لارښوونه کوي او دغه اقرا یوازې د نارینه او د پاره نه بلکې د ټول بشریت د پاره دی حتی یوازې د مسلمانانو د پاره نه ده کله چې موږ او تاسو قران عظیم شان ته مراجعه کوو د 500 آیاتونو ممکن یا دی حتمان د احکام او چې په هغه کې میوازي د منځ او د عبادت او احکام نه دی بلکې د معاملات او د سوداګرۍ د نکاح او د طلاق او د ژوند د نورو مسایلو احکام هم شته او د نور شپږ زره یا 15,000 نه پورته آیاتونه چې دي دا د ټکنالوژي د اقتصاد د پرمختګونو د کرنې د اشجار او د جماداتو د کائنات او د ژوند د نورو امور او مسایلو په اړه دي د واځي د اوس کنه په اړه چې قران عظیم شان کې لای ز خدای جلاله سنه فرمایي چې بسم الله الرحمن الرحیم وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس موږ اوس پنه نازل کړی چې په دې کې ډېر قوت او د انسانانو لپاره منافع پرتی دي موږ ساينس پر دې علم غنو یا غربي علم غنو دا کاملا ندرسته ده ساينس هغه علم دی چې په تجربه استوار وي او علما کرام فرمایي چې جميع العلم فی القران لكن تقاصر عنه افهام الرجال ټول علوم په قران کې دي خو د انسانانو ذهن ترې لاندې په ډیرو مسایلو یې نه پويږي که په دغه حدید اوس پر موږ فکر وکړو نو خدای پاک فرمایي چې په دې کې ډیر قوت او منافع پرتی دي موږ دغه اوس پر راوخسته وم تکوله لورم ترې جوړ کړو ور باندې لاو کوو یا مثلا تبر او ترخصته نه جوړ کړل مګر د نور نړۍ خلکو یا د نور ادیان خلکو باندې اوس پنه تحقیقات
مننه انصاری صاحب البته انصاری صاحب محترم البته فکر کوم جزئیات ته شاید حتی ذره هم نوی ځکه چې په اسلام کې اجماع ډیره مهمه ده په دنیا کې چباند شپږ وسی وادونه دي سي په اساسي قانون کې اسلام رسمي دین ده او په نور نړۍ کې مسلمانان دي فکر نه کوم چې کوم څوک په ټوله نړۍ کې په مسلمانانو کې دغه څوک پیدا شي یا یو ډله پیدا شي چې هغه وایي چې دینجونو مکتب دی نه وي
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
اوریدونکو ته مخکې کوو آزادۍ په څپو کې پروګرام له آزادۍ رادیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي اوري او دا پروګرام تاسو په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه هم کتلی شئ اوریدونکو ته مخکې کوو مهرباني وکړئ آزادۍ په څپو کې پروګرام دی
مننه سلامونه کې احترامات او د ازادي رادیو اوریدونکو او د ترامې ملنونو ته وړاندې کوم
وعلیکم السلام مهرباني
مننه خیر وسې دا اسمت لا پنیارم د هلمند ولایت نه اړیکې نیولې ده
شر اخلي
د لکه څنګه چې ملمنو ویل موږ په افغانستان کې هر څه ضرورت لرو هر څه غواړو او هر څه په یو اجماع سره ترسره کوو خو البته دلته یو کار دی چې هغه موږ الحمدلله ترسره کړی دی او ترسره کوو بیا موږ به تکو هغه غربي مفکوره او غربي فکریا په وژنو دلته دلته هیڅوک به موږ سره په غربي فکریا مکتب خلاص کې نه به وغواړي او نه به هم اجازه ورکو هغه وخت اجازه
تاسو مطلب له او بخشي دلته خدایسته چې غربي مفکوره د خو ډیر لوی باس غربي مفکوره یعنی چې د غرب هیوادونو ډیر زیات یو نه د دوه نه د اروپا تر استرالیا بیا تر امریکا یعنی ډیر زیات هیوادونه دی یو هیواد نه دی ډیر ملکونه دی خبره پدې کې ده چې د حکومت مکتب چې افغانان غواړي د افغانانو لپاره مکتب غواړي هیڅ هیواد د بل هیواد د مفکوره لپاره مکتب نه غواړي د دې اوریدونکو رابطه قطع شو بل اوریدونکو ته مخه کوي اوسې په پوک پروګرام دی مهرباني وکړئ
شباکا مکرمه سلامونه کاو ساده د دې راډیو ټول تخمن چې خدای تاسو ته جوړ به ساتلم د هلمند ولایت څخه
بس تل راته تل وسې مهرباني
مننه خدای پاک دې کاو راکړه د اختر مبارک اند ته عام ملمنو ته مان شباکا مکرمه
مننه
باکان د شیخ صاحب دغه چې وکم اعلامیه چې راغلی موږ مثال د خبرې ټکی په ټکی ولې شباکا مکرمه خبره ده څه دې چې لکه دا مخکنی اوریدونکو چې ولې چې غربي دیموکراسي موږ دلته نه غواړو خدا دې اړیدون کې صدا پښتنه کوم چې دلته کوم افغان د غربي دیموکراسي سره جوړ دی ایس افغان هم نه دی ورسره جوړ خبره ده چې د مثال خبرې د افغانانو ته موږ خل افغانان ضرورت لرو د دې زو د لمن د خبرو کنده تاسو په لمن کې وتاه تاسو په خلاص سره کسنی په کم شوندې کې تاسو په کم دغه کې په کم تر ملتون کې تدوی د اني نسایي ولادي د اکران لري وتاه تم د لمن وسیدون کې ځان توا وتاه تر اف د افغانانو په تاسو کې وګره په دغه کلینیکانه کې وګره تاسو زینا ډاکټران ته ضرورت نه لري د خپل ولایت کې خزن د لمن متم لمن تاسو دلته داسې کلینیکونه شبر ته محترمه درښونه چې د نسایي ولادت څنګه یو ډاکټر لمن نه پکښ لرو نو دا بار چې دلته زنانا مریض په پیر صدامي دغه ته نارینه ته ویسو چې زینا ډاکټر ته ویسو په دې اړه دونکو باندې ما دا غږ دی لطفاً ورته وایم چې پر فنوي کې د خبرې ما کوم چې ټول مسلمانانو غربي دیموکراسي څوک نه غواړي نه پلویانی خو موږ افغانان خپل ضرورت په تلوي شبر ته محترمه هر دا که څوک خپل راولاړي خپل پر تر باندې د غربي دیموکراسي اسې سره هیڅ څوک نه جوړ دی نه افغان راغواړي خبره ده چې شبر سمو تر ده شیخ صاحب څنګه مرزا غوښتنه ده چې د شریعت په نگاه کې د خوند د پاره په انتونو خلاص مثال د خبري بعد خپل په اعلان کې دا خبره کړې وای او دا مثال د خبري د شونځي د وزیر مثال د خبري د شریعت په چوکاټ کې خلاص کې موږ خپل تلوي شبر سمو تر مکه دا چې اکثر هم دې کې وای چې غربي دیموکراسي نه غواړو موږ هم نه غواړو
شونځي غواړو اتل صاحب مکتبونه یو خبره ده غرب بل رقم بل خبره ده غربي دیموکراسي بل خبره ده حتی د دیموکراسي په ټولو هیوادونو کې یو رنگ نیوي او تاسو د ډاکټر مسلې ته اشاره وکړه یو ډیر راځي خدا نه خواسته د غوس پلشکرګه کې یو امنیتی پېشرامن ستسي او د امنیتی قوا یو کوټه ورننوسی باید زنانه پولیس نه وي سړي تلشي کې دا تاسو دا اوس سبا هچ ته زی او تاسو مور هم له تاسو سره وي آیا په کار نه ده چې په یو میدان کې یو نارینه د پاسپورت ګوري ولي وشو زونه ګوري هم دسته کنه ده ډیر زیات موارد دي د سنت یو موارد یعنی هغه د شرعي چوکاټونو په اساس او بل ټول دنیا وی خواته روانه ده دغه دومره اسلامي هوادونه سدي دا دوی یو هم په اسلام نه پویږي مش پویښو ډیر مننه اتل سب چې په خبرونه کې به برخه را سره واخسته شیرزه سب که تاسو نظر واخلم د دې اوریدونکو په نظریاتو باندې پلانډو باندې تاسو تبصره
سبي سب زه خو اول دې تاسو ته کوم چې وګورئ چې موږ اوس تاسو سره دا غو پروګرام اوس دغه په یو داس یو شخص باندې موږ پروګرام نیولې دا چې د دې فزیکی موجودیت باندې موږ اوس تاسو سره چې د افغانستان یا د دنیا هیڅ وګړي اطمینان نه لري موږ یو استخباراتي کو یو یو نامعلوم ادرس په حساب راغلی و سم یو برنامه لرو بل وګورئ دا طالبان د غرب نه د اروپا نه هر هفته سلویخ میلیون ډالر او احکار اخلي او لوب د سپوته ډیر پیسې مخلي دوی د غرب نه هر سیر اخلي خو خلکو ته دا سی په تبلیغات کړی ده لکه د سنجونو د کونځي پیسې وای دا غربي فرهنګ ده تاسو وګورئ غربي فرهنګ ته وګورئ تاسو خپل د غرب نه د اروپا نه ډالر اخلي همغه ډالر همغه امکانات ټول د اروپا خیرات د تاسو خپل حکومتداري کې خپل ګرو چلے او خلکو ته داسې تبلیغ کوي چې دا مون خوانځي نه پریږدو چې دا اروپایي یا غربي فرهنګ ده. ګوره ما پرون یو چا سره مې خبر وکړه په افغانستان کې ده، هغه د طب زده کوونکی مسله یو کال پاتې و چې هغه فارغ شي، د لسایي ولادي رشته کې هغه تحصیل کړې ده. ډېره مایوسه وه چې یو کال مې پاتې و او دا طالبان ما باندې ښوونځی دغه فاکولټا دوی ما باندې بنده کړه. ډېره د تعصف خبره ده چې مونږ لس کاله وروسته ډاکټر زنانه ډاکټر نه لرو. ګورئ هسې دوی د دین نه دوی استفاده کوي، د غربي کلتور څرنګه چې دوی غواړي دین خپل ګټو دپاره استعمال کړی ده، تر څو چې دوی خپله استخباراتي اهداف ته ورسي او خپله غرب نه اروپا نه پیسې مخلي، حکومت چلي، دوی اولادونه کورنۍ اوس ټول یا په اروپا کې ده یا په عربي هیوادونه کې ده. څوک ځوروي؟ دغه وګړي، دغه ملت، دغه خلک، دغه خلک یو لس کاله وروسته دوی مجبوره ده چې یو پاکستانی ډاکټر یو پاکستانی ډاکټر ښځې ته ورشي یا یو نارینه دوی ښځه تلاشي کړي. یا تاسو خبره چې دوی چېرته لاړ شي پاسپورټ یو نارینه وګوري؟ دوی خپله کورنۍ دلته نشته، دوی د افغانستان په ملت باندې ظلم کوي.
خیر شیرزه صاحب، د حل لارې شیرزه صاحب محترم، تر ډېره په دې خپرونه کې باید په دې باندې خبرې وکړو چې حل لاره څه ده. که چېرته د حل لارې تراشو پرته له شکه چې د اوسنی افغانستان د طالبانو په لاس کې دی، طالبان واکمنان دي او طالبان باید له دغه دریزه چې د افغانانو له غوښتنو سره په ټکر کې دی، له دغه دریزه سره چې د نړۍ له مسلمانانو سره په ټکر کې دی او له دغه دریز سره چې له نړۍ سره د تعامل لاره نه خپلوي، له دې باید فکر پی وکړي، راوګرځي، هر څه سي کوي. لکه څنګه چې د دوی مشر هم په خپله وینا کې ویل چې له نړیوالو سره تعامل ته چمتو یو خو خپل شرایط لرو. لیکن په دې برخه کې انصاری صاحب که ستاسو نظر واخلم، له نړیوالو سره طالبان وایي چې شرایطو ته چمتو یو چې خبرې وکړو، لیکن که چېرته وار له مخه د خبرو لپاره څوک شروط وړاندې کوي، فکر نه کوي چې دا بیرته د روغې جوړې نفي کول دي؟
موږ او تاسې که دیالوګ او د ملتونو ترمنځ ډیپلوماسۍ ژانرونو اصولو او یا هم سیاسي دکتورین تذیر شو او ژوره مطالعه وڅېړل شي، هر ډیالوګ په پای کې یو نتیجه لري. هر بحث او موضوع باندې که بحث او خبرې کېږي یو نتیجې ته رسېدی شي او دواړه اړخه خپل دیمانځ یا غوښتنې او ارزښتونه مطرح کوي. د دواړو اړخو ارزښتونه ګټې په نظر کې نیول کېږي. زه فکر کوم چې دغه موضوع اصلا د شریعت له نظره د ښوونځیو موضوع باندې که تاسو بحث لرئ، نه د شریعت له نظره هم او نه هم د افغاني عرف له نظره د بحث او د ډیالوګ وړ ده چې په دې د یا کشمکش جوړ شي یا د په دې کوم معاملې حتی وشي، بلکې دغه یو ارزښت دی، هم اسلامي ارزښت دی، هم شرعي او د عرفي او د خلکو غوښتنې او اړتیاوې دي، او په مسؤلینو دا حق دی چې څوک د خادم په رول کې وي او شریعت حکم کوي چې الله سید القوم خادمهم، خبردار چې د یو قوم مشر د هغوی خادم وي. نو هر هغه اړتیاوې چې د ولس وي، مشروع اړتیاوی وي، مشروع غوښتنی وي، خادم مسؤول یا چارواکی مجبور او مکلف دی چې هغه خدمات، هغه ضرورتونه او اړتیاوې پوره کړي او ارائه یې کړي.
مننه.
دا په نړیوال سټیج د معاملې او د تعامل خبره نه ده. پاتې شو نور نړیوال مسایل، ډیپلوماسي، نړیوالې اړیکې، اقتصادي، علمي او کلتوري اړیکې. په دې بحث کې دی چې څنګه د افغانستان ملت او حکومت د نړۍ د ملتونو سره نږدې شي او د متقابلو ګټو او احترام په اساس.
مننه انصاری صاحب. البته ټول هیوادونه د خپلو ګټو په رڼا کې له نورو هیوادونو سره روابط پالي. اتمر صاحب، یو بل موضوع چې د ملا هبت الله خونزاده په وینا کې غته اشاره وشوه، هغه دا ویل چې یو شمېر قوانین دوی جوړ کړی دي او په نورو قوانینو باندې کار روان دی. څه فکر کوي په افغانستان کې یو لوی تشه چې د ملګرو ملتونو د راپورونو په استناد هم اشاره ورته شوې ده، هغه یو ډول د قانون نشټوالی دی؟ فکر نه کوي چې د قانون نشټواله په افغانستان حاکم دی؟
بله نه سره داس فکر کوم چې مشکل خبره هم دغه ده چې افغانستان اوس هیڅ قانون نه لري. کله دغه خپل طالبان دا وایي چې موږ د ځای شاه د وخت قانون پلي کوو، هغه باندې دوی عمل نه کوي یا هغه نه راوروسته نور ځینې قوانین په مختلفو دورو کې چې لیکل شوي دي منافظ شوي دي هغه نه هم دوی استفاده نه کوي. او په دغه تقریبا درې کلونو کې دوی خپل هم په دې نه دي توانېدلي چې یو اساسي قانون تدوین کړي. اول دې کې دوه مشکله دي. یو مشکل دا ده چې دغه ظرفیت د هغه سې یو اساسي قانون جوړولو دوی سره نشته. یعنی زما مطلب دا نه دی چې په افغانستان کې نشته، دوی سره نشته. هغه چا باندې چې دوی د دوی ملګري دي، هغه چا باندې چې دوی اعتبار کوي، هغه کسان په دغه حد کې نه دي چې دوی د افغانستان دپاره یو اساسي قانون جوړ کړي. بل دا خبره ده چې هر قانون چې په افغانستان کې جوړ شوی، هر اساسي قانون، حتی د الحضرت امان الله خان د دورې نه تر دغه جمهوریت پورې دغه قوانین ټول د اسلام د شرعي احکامو په رڼا کې جوړ شوي دي. او هغه کمیسیونونه دي، هغه حقوق پوهان دي، او هغه هغسې با تجربه اشخاص دي چې حداقل د دغه قانون په جوړولو کې دوی د نورو اسلامي هیوادونو د لاس د شل، حتی د نورو غیر اسلامي هیوادونو دوی قانونونه مطالعه کړي دي په مختلفو ژبو. او د هغه نه یو څه داسې شی چې یا د هغه معدل یا د هغه پر بنسټ باندې داسې یو شی دوی طرحه کړی جوړ کړی چې هغه د اسلام د دین سره ټکر نه لري.
اتمر صاحب وبخښئ، اتمر صاحب محترم، دلته خبره دا ده چې تاسو د داسې یو قانون هیله کوي چې فرزن په نړیوالو اصولو باندې هم برابر وي او د افغانانو لپاره هم فرزن عالی اساسي قانون وي. لیکن دا اوس افغانستان، په افغانستان کې دا تشه ده د اساسي قانون په اساس باندې فرزن که رهبر سبا نه وو، د طالبانو مشر نه وو، څوک به د په ځای باندې واک ترلاسه کوي؟ که صدر اعظم نه وو، څوک به صدر اعظم کیشي؟ که نظام چپه شو، جانشین به څوک وي؟ دا اډیر ابتدایي شان فکر نه کوي چې دا واضح نه دي؟
بالکل همداسې ګوري. همداسې یو حادثه وشي بیا څه کیږي؟ یعنې دا سوال تاسو ته پیدا دی، دا ټول ولس ته پیدا دی، دا سوال موږ ته هم دی چې یعنې که یو حادثه راشي، همدا اوس امیر وویل کنی د دې نایب څوک دی یا جانشین په اصطلاح څوک دی، او پر کوم بنسټ باندې هغه سړی انتخابي، کوم مبنا باندې؟ دوی چې وایي چې زمونږ ټول قانون شرعي دی، په شریعت کې خو داسې شی نشته. که موږ خلفای راشدین هم وګورو، هغه اجماع شوی په هغه وخت کې او مشوره شوی، او هغه خپله یو نوه دیموکراسي په هغه وخت کې، یعنی حتی خپله پیغمبر د اسلام وصیت نه دی کړی چې زما نه وروسته تاسې کوم سړی خپل د خلیفه په حیث وټاکي. دا خبره نه ده شوې. نو ځکه قانون ضروري دی او قانون باید وي. همدغسې تاسو یوازې د ولس د رهبر په باورت کې دا خبره وکړه، همدغسې نور مسایل دي، نور فقهي مسایل دي، نور زموږ ټولنیز مسایل چې دا قانون ته ضرورت لري او تفسیر ته ضرورت لري او هغسې یو مرجع ته ضرورت لري چې دا حکم ورکړي په دې باندې. اوس هر محکمې ته چې تاسو لاړ شئ، د قاضي خپله خوښه ده چې قاضي څه رقم فیصله کوي. او بله ورځ ما په رسنیو کې واورېد، په تلویزیونونو کې، چې د دغه دوه کسانو چې هغه د عذابو غړي وو، هر یو باندې 15 کاله زندان طالبانو ایستله. تاسو خدای، نو دغه ډېر ظلم نه دی؟ کومه محکمې د دې په خاطر چې یو سړی د یو حزب عضو وي، هغه باندې 15 کاله زندان تاسې تحمیل کړي؟ نو تاسې قاتل ته څومره زندان ورکوئ؟ تاسې یو اختطافګر ته څومره زندان ورکوئ؟ قاتل ته باید نو تاسې 50 کاله، 60 کاله ورکوئ، اختطافګر ته باید 40 کاله. نو اوس چې موږ ګورو، تاسو درګرده لګیاي دغه 2000 3000 بندیان په دغه اختر کې خوشې سو، په کوم اساس په کوم قانون په کوم استناد باندې دا کسان د دې جرم شو او بیا ولې دې خوشاله
مننه اتمر صاحب شیرزه صاحب قصاصو نظر واخلم د قانون تشه د دې بایس شوی هم د چملګر ملتونو انتقاد وکي مثلا د طالبانو حکومت چې په کابل کې واکمن شوی دی هدي اقل د ملګر ملتونو وی اساس د خبره کول چې باید دی وی اصول لمخې باید دوی واکمنان شي کابل تراخل کابل ونیو او حکومت دوام کوي یعنی کچیرته دغه چې موارد حل نشي لنړیوالو سره طالبان څه رقم تعامل کوي
دا تجربه ثابت کړه چې طالبان هیڅ قانون ته پابند نه دي ګورئ که افغانستان دا بلل متحد او دنیا وايي چې افغانستان قانون اساسي نشي یا قانون تدقیق نه کوي یا به د رابانان وايي چې موږ اساسي قانون جوړ یا نور قوانین جوړو که دوی اساسي قانون هم جوړ کړي یا نور قوانین هم جوړ کړي همدغه دوی په فکر دوی په مفکوره باندې یو قانون جوړیږي چې هغه طالباني قانون ده یقینا چې د افغانستان د خلکو د اعتماد او قبول وړ قانون بني هغه د افغانستان مشکلات نه حلې زمونږ هم ستونزه دا ده چې دا ډلې یو استخباراتي یو جنګي ډلې ده هیڅ قانون ته پامبر نه ده هیڅ دوی د الله قانون چې قرآن شریف ده هغې ته چې پامبر نه ده موږ ولیدله چې په هغه اول آیت راغلی اقرا نه دي ویل ده چې ښځه یا نر اغه ته په امن نه ده دوی ویل ده چې تاسو به او تاسو برتلجوی په انسانانو په اسلام کې دوی اغه د خدای قانون ته چې په امن نه ده دغه نور مدني قانوني چې دوی جوړ کړي هغه وسنګ قانوني هغه قوانین د افغانستان په ګټه نه خوري مهمه خبره ده چې دغه دلی سره څنګه مبارزه وشي تر څو چې دغه دلی به د افغانستان ستونزه د خلکو ستونزه لور هم زیاتیږي کدی قانون هم جوړ کی او طالبانی قانون دی یقین کوم چې نه هغه د پښتونو د اعتماد وړ ده د قبول وړ دی به یا د تاجکان یا د هزارګان یا د افغانستان د تور وګړو یقینا چې دا قانون په ګټه نه خوري مهمه خبره ده چې څنګه د دغه استخباراتي او جنگي ډلې نه افغانستان وځو
مننه شیرزه صاحب
آزادی په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
اوریدونکو ته مخه کو اوریدونکو را سره دی آزادی په چپو کې پروگرام دی مهرباني وکړئ تاسو را سره اس
سلامونه تاسو ته او د آزادی رادیو ټولو همکارانو اوریدونکو ته د اختر مبارکي وایم خدای دې وکړي چې تاسو هم به هم کوی
مننه سلامت خیر اوسئ مهرباني
مننه کوم زه هم لقمان قلمیار یم هغه هم له پکتیا احمد خیلو څخه
بس شو راغلی مهرباني
مننه کوم دا چې خمو زمو ټکړې دا څومره چې ما فکر وکړل نو تعلیم ته مونږ په عموم کې ضرورت لرو هغه که خزینه وي او که زنینه وي د اسلام په چوکاټ کې خو مهم څه شه دی همکار صاحب مهم وړاندوینې دي کنه دی وړاندوینو لپاره ځینې مثبت او کسانو ته ضرورت دی چې د عمل سره سم به ډیر څه تر سره شي ځکه ډیر وخت ستاسو خصوصا ټول همکارانو نظریات وړاندې کړل او ځین اوریدونکو هم نظریات وړاندې کړل خو دې نظریات سره په کاتو یعنی باید مونږ هغه کومې کړنلارې چې دی هغه باید سرته ورسو دا سينه چې په خپل یو څه یو په عمل کې متسنوي نه فکر مثبت پکار دی ټولنې لپاره په عموم کې د خپل خاورې لپاره او د افغانستان د ټولو خلکو لپاره ځکه کچې ته یو مریض ولرو هغه که خزینه مریض وي نو مونږ ته ضرورت دی چې خزینه ډاکټر یې باید وګوري خو دلته به شتون کم وي ځکه ناممکنه ده چې باید نرینه ډاکټر یا خزینه ډاکټر وګوري ځکه کار به د زنانه ډاکټر وي او هلته به شتون د ډاکټر وي نو په دې وخت کې راته پکار دی چې باید د فکر ته ضرورت دی او د ته باید فکر وکړو د ته باید قضاوت وکړو ځکه دا د مکړو دا زنه وایم چې د احمد دی د محمود دی احمد وي که محمود وي مونږ کار غوړو یعنی وخت ضرورت لرو خو له وخت سره سم باید هر څه تر سره شي ځکه دا مونږ نه وایو کنه چې د سات مونږ شکر باسو چې شکر الحمدلله اسلامي نظام دا امن دا امنیت دا خو یوازینې ځینې بدبختۍ چې هغه پکې دی هغه یو بیکاری دا یعنی د کار دینشتو نه وځي ډیر خلک بې ځایه یعنی خپل کورنۍ پرې خولي د نور هیوادو ته سفر شوی دی او په خصوصا بیا هغه نور ځوانان خو یوې دونه کوم هغه دا چې هر څومره چې مونږ فکر وکړو یعنی د تعلیم تربیه چې دا یعنی هر څه په شوق سره ویل کیږي خو کله ځینو کسانو د مناسب برخه کې شتون وي نو طبعا زیاتره هغه نور د په هنتونو ولا هغه غواړي چې زده کړی وکړي یعنی په شوق سره درس وایي نو دا څه نه کیږي کنه چې یو کس درس وایي او د کورنۍ نور غړي همداسې بیکار پاتې کیږي او بې تعلیم پاتې کیږي نه تعلیم تربیه په هر ځای کې په عموم کې پکار دی نو مونږ ته پکار د ځکه د مور او پلار په خپل بچی باندې درې حقونه دي لومړی حق دا غدا چې خنوم پر انتخاب کړي دویم حق دا غدا یعنی سالم تربیه ده کنه دغه دویم حق ده یعنی دریم حق دا غدا چې باید سالم یا درن وعده ورته وکړي خو مونږ په دې درو حقو کې یعنی دوه حقونه مونږ پر ځای کړي دي خو دا یو حق پاتې ده د یو حق حق ولې پاتې ده علت همدا کېدل شي چې د ځینو ستونزو په اساس باندې د ځینو خبرو په اساس باندې خو هغه خندونه ها محدودیتونه چې مونږ یې لرو او په خپل سترګو وینو هغه باید منځل لري شي ځکه مونږ اولیت همدا کېدل شي
بله مننه قدم یاسب بل اوریدون کې ته مخه کوو سره په پوت پروګرام دی مهرباني وکړه د دې ټلیفوني رابطه قطع شوله ازادي په پوکي پروګرام دی په دې خبرونه کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده د اختر په مناسبت د وینا په اړه بحث لرو د بحث لپاره مو اساق اتمر د پانتون استاد شریف منصور انصاري د سیاسي چارو کتون کې او نثار احمد شیرزي ته بلنه ورکړې ده چې هم د سیاسي چارو کار پوښتې انصاري صاحب که تاسو تر اوسه د اوریدونکو نظریات ول تقریبا تر ډیره پوری د یو اوریدونکو خبرې وکړي که دې تر اوسه چې د تبلیغاتو مسله هم د طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده په وینا کې یاد شول او د دې وویل چې نړیوال او نور دنیا د دوی د نظام په ست تبلیغات کوي او د دې تبلیغاتو مخه باید ونیول شي په روسي کې دا موضوع یاد شول چې ممکن فیسبوکونه بند شي آیا بندیز د تبلیغ مخه نیولای شي خصوصا په دغه زمانه کې او په دغه ټکنالوژي کې
زه فکر کوم چې د رسنیو مخه نیول دا ساده لکه څوک چې لایف سپیکر ته څنګه ګوتو لاس ونی اته وکړي چې د هغه غږ بند کړي او که هغه غږ به د ګوتو په مازه اوسي او تر دې را ورسیږي د رسنیو بندول یا فیسبوک باندې وی ډیر عادي شخصي او خصوصي شبکې چې عادي په دې ورته وایم چې دا کوم حکومت شبکې نه ده کوم دنیا یې څه ولاړه نه ده بلکې مارک زوکربرګ په نوم راغلی او ځوان دغه ځوړی خو او څه د پټوټ او دا چې په تلګونه او زرګونه شبکې ممکن په نړی کې وی چې چلیږي او تبلیغات کوي نو که فیسبوک بند شي د ټوئیټر سره به څه کیږي هغه تر دې خطرناک تمامې دی چې ټوئیټر بند شي یوټیوب تر ټولو خطرناک تمامې دی چې ځکه په هغه کې ویډیوګان خپرېږي په هغه کې ډېر مسائل شته چې خبره شي دغه سی ګوګل دغه سی سرچ انجنونه دغه سی نورې د شبکې دي زه فکر کوم چې د تبلیغات او د پروپاګاندا موضوع او د پروپاګاندا ځانونه دا باید سره ځکري او له دې سره تعامل وکړي او په خدماتو او هغه دایو سره فکر وکړي چې زه کومه دایې لرم او د خپل دایې د خپل مندر د خپل هغه قانون یا ان هڅې چې خلک سماعتي کوم د پرخه کې ز څومره مغیلار روان یم او خدمات ورکوم کچيري پون په خپل خاتمه شي روان اوسو ز فکر نه کوم چې دا سي تبلیغات دي تاثیر وکړي شي هلته بیا حتی قوت لازیاتيږي څومره چې غوي دایي برخه خدایي پر ضد منفي تبلیغات کیږي په مقابل کې مثبت تبلیغات او مثبت پروپاګاندا هم تقویه کېدای شي او کچيري موږ دایي یو لرو لکه خدای پاک په قران عظیم شان کې فرمایي لما تقولون ما لا تفعلون وای وای هغه څه چې تاسو په خپل نه کوي موږ وایو یو څه او کوو بل څه نو دلته ضرور ده چې بیا از منفی تاثیر کوي
مانا نه
هغه بر حق وي او هغه حق لار روان او بیا منفي تبلیغات زموږ په ګټه تپیږي او مثبت انعکاس کوي مثبت نتایج ورکوي.
مننه انصاری صاحب. اتمر صاحب که په دې برخه کې ستاسو نظر واخلم، فکر نه کوي چې بندیز د حل لار نه ده لیکن د خپل نظر تقویه ممکن د حل لار وي؟
کور تر څو پورې چې خلک دغه امکانات لري چې دوی هم رسنۍ واوري هم وګوري هم خپل خبرې وشي کولای، دا یو نو فرصت دی د معلومات د شریکولو په خاطر، د پوهې د شریکولو په خاطر. نن نړۍ دیشي ته ضرورت لري. دا په دې معنا دی چې که موږ دغه محدودیتونه راولو نو تاسې وګورئ چې تاسې غواړئ چې دغه زمان ودروئ. زمان نه ودرېږي که هر څومره هر نوع فشار چې تاسې راولئ، بشر د هغه لارې نه چې دوی غواړي هغه نه ګرځولی نه شي. دوی به یو لاره نه یو لاره هغه ته پیدا کوي. په تېر نظامونو کې هم زمون خپله چې د مکتب هلکانو د پوهنتون هلکانو کتابونه بندل اخبارونه بند، لیکن موږ به هم کتاب به موږ ته رسېده، هم اخبار به موږ ته رسېده، هم هغه راډیوګانې چې موږ غوښتل هغه به م اورېدلې. دا داسې معنا ورکوي چې تاسې وغواړئ چې په چرسیانو باندې چرس بند کړي. کله که تاسې غواړئ چې چرسیان د چرس امانه کوي، دوی ته تبلیغ وکړي، دوی سره کښېني، د دوی ستونزې واوري، دوی مشکلات حل کوي، د دوی غذایی رژیم ته توجه کنه، هغه وخت تاسې کولی شئ چې یو ټولنه د چرسیانو نه پاک کړي. په دې نه کېږي چې تاسې مثلا اجتماعي رسنۍ بندوئ، تاسې راډیو بندوئ، تاسې تلویزیون بندوئ او تاسې داسې فکر کوئ چې دا به غربي تبلیغات دي. نن نړۍ داسې یو حالت کې دی چې د هر لارې نه کولی شي چې یو څوک د یو شي غوښتونکي هغه پیدا کړي. خ به دا یې چې موږ په یوازې د دې چې دا کارونه چینایي یو متل دی، وایي د دې په یوازې چې تاسې ناپوهي ته کنځلې کوئ، وبخښئ، په یوازې دې چې تاسې تیاره ته کنځلې کوئ یو شمه روښانه کړي. کله چې شمه روښانه شو جهل و تاریکي خپله له منځه ځي. نو که موږ دا کار نه کوو، موږ په یوازې دې چې شمه روښانه کړو، موږ ګرځو په دې پسې تمام ورځ چې تاریکي ته کنځلې وکړو، تیاره ته کنځلې وکړو، دا زموږ مشکل نه حل کوي. موږ باید اول خو دا چې اوسنۍ نړۍ سره ګام په ګام، دا زموږ په ګټه دی چې اوسنۍ نړۍ سره موږ ګام په ګام لاړ شو. بل دغه ځوانان زلمیان څه جنیکیان څه هلکان، د دوی د تعلیم مخه ډبول دا تاریخ سره خیانت دی، دا نسل کشي دی، دا موږ یو نسل وژنو. د دې دا کار ضرور نه دی. د دې په عوض موږ هغه فرصتونه خلکو ته مساعد کړو او دوی سره مرسته وکړو چې دوی ښه انتخاب وکړي په خپل ژوند کې، په خپل انتخاب کې دوی غلط نه شي. اوس دیموکراسي زه مطمئنم چې دغه درې څلور زموږ دوستانو چې دوی پوښتنه وکړو چې دیموکراسي موږ نه غواړو، یا امیر المؤمنین ویلی چې غر دیموکراسي موږ نه غواړو، زه به په یقین تاسو وایم چې دوی دیموکراسي په معنا باندې نه پوهېږي. دا هغه قصې ته پاتې کېږي کله چې انوار سادات ووژل شو، د مصر رئیس جمهور، هغه قاتل ونیول شو، قاتل قاضي ته مخ ته ودرول شو. نو قاضي دې نه پوښتنه وکړه چې تا ولې انوار سادات ووژل؟ هغه ویلي چې انوار سادات سیکولر. نو قاضي دې نه پوښتنه وکړه چې سیکولر څه بنه؟ دی چوپ پاتې شو، نه پوهېده چې دا یعنی قتل کړی، په دې نه پوهېده چې سیکولر څه بنه.
داسې مثالونه ډیر دی. د مصر اتمر صاحب بل مثال هم دوای، نجیب محفوظ چې یو چا په چاړه ووهه، بیا قاضي لیغن هم پوښتنه کړې وه داسې نجیب محفوظ دې ولې ووهه، وایي هغه د اسلام په ضد کتاب ناول چاپ کړی و، وایي ناول یې څه نومي چې تا لوستی دی و ما نه دی لوستی. دا مشکلات خو شته. شیرزه صاحب تاسو ته به راشم، څه فکر کوئ چې دغه د تبلیغاتو مسله یاده شوله، د طالبانو مشر دا خبره کړې ده چې د غرب د تبلیغاتو په ضد باید دوی هم لاسونه سره یو کې او دغه په ضد مبارزه وکړي، آیا ممکنه ده په دې وسنی زمانه کې په 2023 کال کې چې ټکنالوژي دومره وده کړې ده د ټکنالوژي مخاوني ول شي لکه مخکې چې ما فیسبوک ته اشاره وکړه چې د طالبانو یو وزیر ویل دي چې فیسبوک به بندو او یا محدودو
سبه سمون غره طالبان د خپل هغه ناول اعمال چې لري دینه د افساسي دولول په خاطر شرمی او ویره لري چې دا نورم خپل قرباني خبر نشي او دی غواړي چې په یو محدودیت خشونت او دغه بندیزونو لګولو سره دې مخنیوي وکړي خو دوی دومره نه پوهېږي چې دا د یو وسم پرې خبره ده ټکنالوژي اثر ده او د دې اعمال او کردار ته چې ګوره هغه د خلقیانو یو وخت چې یو قانون لګولې و چې خلقیان چې کله انسان سره راتله خلکو ته به ویله چې بی بی سی ما اورې او چا چې د نظام په ضد خبرې کول هغې ته زندان کول او وزل او فلمونه ورنه دا کلکه دوی هماغه خلقیانو د وخت نه د تجربې نه په استفاده غواړي چې د خشونت د لارې نه خپله حکومتداري په خلکو باندې
نه یعنی شیرزای صاحب آیا ممکنه ده په 2023 کال کې فرضاً یو راپورت په 2023 کال کې داده چې کېدی شي چې د دې کال تر اخیره پورې د دنیا په هر کونج کې انټرنیټ وي، یعنی حتی په دشتو کې، حتی په شمال قطب کې، حتی په جنوب قطب کې، او ممکن د سټیلایټونو له لارې. په داسې شرایطو کې آیا ممکنه ده چې تبلیغات د محدودېدو یا د منع کېدو له لارې رسنۍ مثلا مخې ونیول شي؟ کنانی ول کیشه حلاره صدا
لوغه ماتما صاحب مکه اشاره وکړه انصاری صاحب وای چې دا ممکنه ده کډری فیسبوک باندې ټلګرام دا یوټیوب دا ټویټر دا نور سل دغه مجازی په فضا ده چې خلک دین استفاده کوي او وخت ته تاسو غي سروي په فضا کې 50 کلمه کې چې ماتما صاحب وای چې انټرنیټ هم نو هیڅ هم نو بیا خلک د خپل ځان لپاره وطن لپاره اهداف لپاره مبارزه کې دا ناممکنه چې دوی داسې مخنیوي وکړي او دا په بندیزونه دوی په کار راشي او دوی خپل اهداف ته ورسیږي. حل لاره دا ده چې خلک پاسون دغه دوه نیم کالونه د باندې خلکو په دې باندې مطمئن یم چې پوهېږي. یو خو ډېره مشکله خبره وګورئ چې دغه افغانستان خلک
ببخشئ خلک پاسي مطلب مو څه دی؟ قیام وکړي، اسلحه را واخلي؟
ګورئ یو خود اصلی خبره خلک د جنگ نه دیره خلصه شوی ده، دیره بده تجربه لري. خو پاسول کیږي چې د جنگ نه پرته هم خلک پاسول کوي. نور هیوادونه موږ لیدلې ده چې خلک پاسول وکړله، هلته جګړه نه و، پاسول که هغه خپل حق دپاره کیږي، مدني پاسول کوي، خلک اعتراضونه وکړي، مظاهرې وکړي. او مشکله خبره دا ده چې ګورې مامک وایي حرف مې قصه شو دا افغانستان خلک ټول مسلمانان دا پوهیږي چې خطبه لوستل یو چا په نوم چې هغه وګوري، زه وګورم چې هغه فزیکي شتون لري او نه په پرول چې دا
خیر دا خو عادي خبره ده. و شیرزای صاحب، ډیر خلک دا وایي چې غواړو چې ملا حبت الله وګورو، حتی د طالبانو په منځ کې هغه د شیر محمد عباس څنګه وینا کې دې ته اشاره و. لیکن یا لیدلې یا نه لیدلې، خو همدا شخص شته عملته په خندار کې وینا کړې ده، په زرګونو کسانو راغلي وو، هغوی خو شاید لیدلې وي هلته نشته. هغه مسله مهمه شاید نه وي، خصوصا په اوسني افغانستان کې. لیکن مهمه دا ده چې بیرته د دې لپاره چې دا خبرونه وروستیو ته رسېدلې ده، لنډو کساسو نظر واخلم، آیا د طالبانو حکومت ممکنه ده چې لنډیوالو سره تعامل وکړي؟ په لنډو شیرزای سره
زه فکر کوم چې طالبان دنیا سره تعامل وکړي. د طالبان یو استخباراتي وظیفه لري، تر څو چې هغه استخباراتي دستور چې دوی ته ورکړي ده چې د آسیا میانه یا چین یا ایران په ځای د کوم هدف کې لوی استخباراتونه لري، هغه لاسته راوړلو ته تر وخته پورې دوی خپل همدلته په افغانستان کې دوی ستون لري، دوی هغه برنامه تطبیق کوي، دوی نه پر رسمیت پیژندل کیږي، دوی نه قانون جوړوي، دوی نه دنیا سره تعامل کوي. یو تورستي دلی یو جنگی
دلی معنا نه شیرزای صاحب د تشکر انصاری صاحب که ستاسو نظر په لنډو واخلم، آیا دې ته زمینه برابرې ده چې ستاسو په باور چې دغه اوسنی رژیم چې په کابل کې حاکم دی له نړیوالو سره د تعامل لار خپل کړی؟
زه فکر کوم چې په تعریفاتو کې حکومت باید په یو منظم چوکاټ کې نړیوالو ته خپل ځان، خپل سیاسي دکتورین، د کورنۍ سیاست دکتورین، د بهرنۍ ډیپلوماسۍ او سیاست دکتورین، امنیتي او دفاعي دکتورین، او دغه سي اقتصادي سوداګري کلچوري او نور سکتوري چوکاټونه تعریف کړي چې هغه په اساسي قانون کې راغلل کېدل شي او د غیر لاري په دولتونو نظامونه او ټولنې خپل ځان نور نړۍ ته ورپیژني دغه تذکره وي دغه هغه د پیژندنې کارت او وثیقه وي او متقابلا هغه هیوادونه چې افغانستان باید ورسره اړیکې ولري هغه هم په ورته ډول خپل یو تذکره او پیژندنه یا
مننه تقریبا لس ثانیې لرو. اتمر صاحب پډې رولانډو که ستاسو نظر واخلم تعامل ممکنه دی؟
زه فکر نه کوم. اول ټول موږ همداسې فکر کوو چې طالبان پر اتاک سره به دوی یو ملي حکومت یو ملي نظام جوړ کړي په دې باندې ټول افغانان خوشحاله او اوس د دې دوه نیم
کال مننه. بس ستاسو نظر واخیستل شو. لتاسو له انصاری صاحب او لشتریزی صاحب څخه مننه کوم. لاوریدونکو هم منندویم. زحمت چیبر اجازه اخلم.